احمد شیباریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن چهارشنبه د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د درنې واورې، باران، تالنده برېښنا او تیزو بادونو د پیښېدو اټکل کړی. د ریاست په یو خبر پاڼه کې چې پرون یې په خپله ایکس پاڼه کې خپره کړې، ویلي چې په بلخ، فاریاب، سرپل، بادغیس، فراه، غور، هلمند، کندهار، روزګان، دایکندي، بامیان، زابل، غزنی، میدان وردګ، لوګر، پروان، پنجشیر او بغلان ولایتونو کې د سالنګونو په ګډون د باران کچه په بیلابیلو سیمو کې له لسو څخه تر 25 ملي مترو پورې او د واورې کچه له لسو څخه تر 45 سانتي مترو پورې اټکل کیږي. د دې ادارې په خبره په مرکزي، شمال لویدیځ او جنوبي ولایتونو کې د سالنګونو په ګډون د تیزو بادونو د پیښېدو امکانات شته چې سرعت به یې په بیلابیلو سیمو کې له 500 تر 95 کیلومتره په ساعت کې وي. د هوا پیژندنې ادارې همدارنګه په ګرمسیرو ولایتونو کې د احتمالي سیلابونو د راوتلو وړاندوینه کړې ده. تمه ده چې نن د سویس په داوس ښار کې د نړیوالې اقتصادي غونډې تر څنګ د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د یو شمېر هیوادونو له چارواکو سره د ګرینلاند په تړاو خبرې وکړي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د دې غونډې خبره وکړه، خو دا یې ونه ویل چې په دې ناسته کې به کوم مشران برخه اخلي. د ګرینلاند لوی ټاپو چې د امریکا خاورې ته څیرمه پروت دی، ډنمارک کې اداره کوي. اروپایي مشرانو له دې سره مخالفت کړی دی چې دا ټاپو د امریکا برخه شي. خو د شنبې په ورځ ولسمشر ټرمپ خبرداری ورکړ چې د فبروري له لومړۍ نېټې به د ډنمارک او نورو اروپایي هیوادو پر وارداتو 10% تعرفه لوړ کړي، او که چېرته بیا هم دوی د ګرینلاند په برخه کې د امریکا غوښتنې نه منلې، نو د جون د لومړۍ نېټې به دا تعرفې 25% ته لوړې شي. تاکل شوی دی چې نن به ولسمشر ډونالډ ټرمپ د داوس نړیوالې غونډې ته وینا هم وکړي. د اسپانیا په جنوب کې د دوو چټکو اورګاډو د ټکر له امله د مړیو شمېر 240 ته ورسېد. د اندالوسین سیمو چارواکو په یو بیان کې وویل چې د سیشن بی پورس ماسپښین مهال د الویا اورګاډي په یو واګون کې یو بل جسد وموندل شو چې له دې سره د مړیو شمېر 240 ته لوړ شو. د اورګاډي له دغې خونړۍ پیښې وروسته په اسپانیا کې د مادرید او بارسلونا ترمنځ د اورګاډي سرعت محدود شو. د دوو ګړندیو مسافر وړونکو اورګاډو د ټکر دا پیښه د تیرې یکشنبې په ورځ له مادرید څخه د جنوب په 360 کیلومترۍ کې د کوردوبا ولایت ادموس ښار ته نږدې رامنځته شوه. کارپوهان وایي پر پټلۍ د یوې نشلیدونکې وسیلې د خرابوالي له امله شي یو اورګاډی له پټلۍ وتلی او له بل سره یې ټکر کړی وي. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کم عمره لوبډله به نن چهارشنبه د کرکټ د 19 کلنو کم عمره لوبډلو نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې له تانزانیا سره مخامخ شي. دا لوبه به د نامیبیا د پلازمینې وینډ هوپ د کرکټ په لوبغالي کې د کابل په وخت له غرمې مخکې په 12 بجو پیل شي. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کم عمره ملي لوبډلې تر دې مخکې په خپل ګروپ کې ویسټ انډیز او جنوبي افریقا ته ماتې ورکړې او تر اوسه په ډی ګروپ کې د جدول په سر کې دی. دا نړیوال جام د زیمبابوې او نامیبیا په ګډ کوربتوب ترسره کیږي چې پایلوبه به د فبروري په شپږمه وي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اورئ. د خوړو نړیوال پروګرام وایي د افغانستان اقتصادي وضعیت له ګاونډیو هیوادو ستنول شویو کډوالو نور هم پیچلی کړی. وړاندې به په خپرونه کې د دې تفصیل درکړو. د کډوالو په تړاو به دا هم واوري چې جرمني په سلګونو افغانان چې مخکې د هغوی د منلو ژمنه کړې وه په پاکستان کې پیښ شوي. دا به هم واوري.
تخنیکي لږه ورته وکتل چې افغانستان کې کافي وبسته، اما غټ مشکل همدار چې مدیریت کیږي نه.
د کرهنې د متخصص هدایت الله عمر خیل نه به دا هم واورو چې د اوبو مدیریت څرنګه په لږ امکاناتو او څرنګه په څډیرو امکاناتو ممکن دی. او دا په زړه پورې خبر لري چې په پکتیا کې زده کوونکو د ای آی یو شمېر پروژې نندارې ته وړاندې کړې.
چیرې موږ ته زمینه برابر سي د دغه په مقابل کې موږ داسې یو څه لرو چې زموږ ټولنه به د هغه سره ډیره عصري وي او تر څنګ دغه پاسي شکل سره مونږه اړولې
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی وای په افغانستان کې د لوږې بحران له سخت ژمي او د مرستو له کمیدو سره پسې سخت شوی دی. د دې پروګرام د افغانستان د څانګې مشر وای د هیواد ته په تیر یو کال کې له ایران او پاکستان څخه د میلیونونو نویو ستنو شویو کډوالو په ورتګ سره بشري وضعیت لا خراب شوی دی. تفصیل په دې راپور کې.
سمیع الله چې له خپلې کورنۍ سره تیر کال له ایران څخه ایستل شوی او افغانستان ته استول شوی اوس د کابل په یوه څنډه کې په یوه خیمه کې ژوند کوي. دی وایي په ډېره سختۍ سره خپلې کورنۍ ته یوه مړه ډوډۍ برابروي، آن دا چې کله د وچې ډوډۍ د اخیستو وس هم نه لري.
داسې وخت شوی چې دوه ورځې هم وږي پاتې شوي یو. ما یوازې 15 سنټه درلودل او په دغو کمو پیسو مو د ماشومانو لپاره وچ ډوډۍ اخیستې. ډوډۍ مو ماته کړې او پر دوی مو ویشلې. غټان د لوږې تاب راوړلی شي خو ماشومان نه.
د رویترز د راپور له مخې دا یوازې 55 کلن سمیع الله نه دی چې له خپلې کورنۍ سره له ګاونډي ایران څخه افغانستان ته استول شوی، بلکې په تېر یو کال کې شاوخوا 2.5 میلیونه افغانان له ایران او پاکستان څخه افغانستان ته ستانه کړی شوي چې اوس په دغه هیواد کې له یوه سخت حالت سره مخ دي. سمیع الله وایي د دې هیله هم نشته چې وضعیت به ښه شي، بلکې ورځ تر بلې مخ په خرابېدو دی. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد رویترز ته ویلي چې له هغو کډوالو سره چې نوي افغانستان ته ستانه شوي د امکان تر حده، یعنی نورو ځایونو ته د هغوی د لیږد، روغتیا او خوراکي موادو په برخه کې مرسته شوې. خو نوموړي زیاته کړه چې دا ناممکنه ده چې په دې هیواد کې چې 40 کاله په جګړو کې ښکېلو سمدستي بېوزلي له منځه یوړل شي. د هغه په خبره اقتصادي پروګرامونه وخت نیسي او هغه د خلکو پر ژوند سمدستي اغېز نشي کولی. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وای ایران او پاکستان په تېر یو کال کې شاوخوا 2.5 میلیونه افغانان له خپلې خاورې ایستلې او افغانستان ته ستانه کړي دي. د دې پروګرام د افغانستان د څانګې مشر جان علیف رویترز ته وویل په داسې حال کې چې په افغانستان کې سخت ژمی روان دی، کاري فرصتونه له منځه تللي، د هیواد ته د نویو ستنو شویو لړۍ نفوس 10% زیات کړی دی. د نوموړي په خبره ډیرو دغو افغانانو په ایران او پاکستان کې کارونه کول او ګټلې پیسې بیرته افغانستان ته خپلو کورنیو ته لیږلې او زیاته کړه چې 3 میلیونه نور کسان پر هغو ور زیات شوي چې له سختې لوږې سره مخ دي.
دلته لوږه په خطرناک ډول په زیاتېدو ده. د نفوس درېمه برخه له لوږې سره مخ ده او د تېر کال په پرتله 3 میلیونه نور کسان پرې زیات شوي دي. وضعیت د تېر کال په پرتله ډېر خراب شوی. هغه څه چې موږ وینو د څو عواملو یو ځای کېدل دي. په شمال کې وچکالي ده، خوارځواکي په چټکۍ په زیاتېدو ده او سږ کال 2 میلیونه کسان په جبري ډول افغانستان ته بیرته ستنه شوي دي. دا ټول عوامل سره یو ځای شوي او د افغانستان بشري بحران لا سخت کړی دی.
د افغانستان لپاره د خوړو د نړیوال پروګرام مشر زیاته کړه چې تیر کال په افغانستان کې خوارځواکي ډېره پراخه وه چې ساری یې نه دی لیدل شوی او په خواشینۍ سره چې سږ کال به هم د تیر په پرتله وضعیت له دې هم خراب وي. د نوموړي په خبره اټکل کېږي چې په 2016 کال کې به 2 لکه نور ماشومان هم له سخت خوارځواکۍ سره مخ شي.
په راپور کې مو واورېدل چې له ایران او پاکستان افغانستان ته اخراج شوي او په میلیونونو کډوالو د افغانستان اقتصادي کړکېچ نور هم ژور کړی دی. له بي خبرتیا وروسته په واورې چې یو شمېر هغه افغانان چې جرمني ته تلل او له پاکستانه اخراج شوي دي او اوس په کابل کې اوسي له یوې ستونزې سره مخامخ شوي دي.
دا ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم په فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو دا فیسبوک پانا دا او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio مندلای شي. ازادي رادیو هر شیبه لته سره.
یو شمیر جرمنی رسنیو راپور ورکړی چې د طالبانو امنیتي ځواکونو په کابل کې پر هغه میلمستون چاپه وهلې چې د جرمنیانو پخواني افغان همکاران پکې میشتو. د جرمنی د ای آر ډی دولتي خبری شبکې په راپور کې راغلي دا کسان چې د جرمني له لوري د منل کېدو شمنه ورسره شوې وه له پاکستانه تر ډیپورټ کېدو وروسته په کابل کې د جرمني تر ملاتړ لاندې یو میلمستون کې اوسېدل. تفصیل د اکرام الله اکرام په راپور کې.
د طالبانو امنیتي ځواکونو په پلازمینه کابل کې د جرمني د پخوانی او سیمایزو کارکونکو د استوګنی یو ملمستون پلټلې. د جرمني ای آر ډی دولتي خبری شبکې خبر ورکړی چې د دوشنبه شپه د جنوري 13مه دا ملمستون چې د جرمني له لوري تمویلیږي او دغه هیواد هغه پخوانی افغان همکاران له خپلو کورنیو سره پکې اوسیږي چې څه موده مخکې له پاکستان افغانستان ته ډیپورټ شوي. په راپور کې راغلي له دې کسانو سره جرمني د منلو ژمنه کړې. ای آر ډی ویلي په یاد ملمستون کې د جرمني د پخوانیو افغان همکارانو نه طالبانو څو ساعته پوښتنې کړې او د پروسې په ویډیوي بڼه ثبت کړې ده. د راپور له مخې طالب ځواکونو هغوی په خونو کې بند کړي، ټلیفونونه یې ضبط کړي او ورنه یې پوښتلي چې ولې غواړي جرمني ته ولاړ شي. د طالبانو د حکومت د کابل امنیه قوماندانۍ ویان خالد زدران په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. په ملمستون کې د اوسیدونکو افغانانو سره هم په اړیکه بریالي نه شو، خو په افغانستان کې د جرمني یو پخوانی افغان همکار چې په خبره یې څلور میاشتې مخکې له پاکستانه ریپورت شوی اوس مهال په افغانستان کې په پټه ژوند کوي، سه شنبه د جنوري شلم یې ازادي راډیو ته وویل.
ملمستون چې تراشي شوی دی په وزیر اکبر خان کې نصب سره کې موقعیت درلوده، زموږ ځینې همکاران پکې اوسېدل خو اوس نو اړیکه نه ورسره کېږي. تقریبا څلور میاشتې مخکې زه له خپلې کورنۍ سره د پاکستان نه افغانستان ته ریپورټ شوم او دلته په ډېر سخت حالات کې ژوند کوم. د جی ای زیډ سره د ایمیل د لارې په اړیکه کې یم. دلته وضعیت له حده ډېر زیات خراب دی، هره شېبه زموږ د نیولو خطر شته دی. زموږ هیله دا ده چې د جرمني حکومت زر تر زره زموږ د انتقال
وړاندې یو شمېر جرمني رسنۍ راپور ورکړی و چې پاکستان لاغه هیواد نږدې 200 افغانان چې د جرمني د منلو ژمنې ترلاسه کړي وو افغانستان ته ډیپورټ کړي. همدا تیره میاشت جرمني د کورنیو چارو وزارت ویلي و چې په پاکستان کې میش شاوخوا 1530 افغانان چې د انتقالېدو ژمنه ورسره شوې جرمني ته به ولېږدوي. د روانې جنوري په 11مه جرمني له پاکستانه د 22 نورو افغانانو د انتقال راپور ورکړ، خو په پاکستان کې میش د جرمني کیس لرونکي افغانان د دې پروسې سستوالي شکایت لري. وایي داسې مهال چې اسلام آباد د افغان کډوالو د ډیپورټ او نیولو لړۍ تیزه کړې ده، باید جرمنیان د دوی د انتقال پروسه چټکه کړي. په اسلام آباد کې میشت د جرمني او افغان کیس لرونکي د نوم د نخ پرېدو او غږ بدون په شرط ازادي راډیو ته وویل.
کال پروسه خو روانه ده، خو متاسفانه ډېره سلو ده. څو ورځې مخکې دلته یو څه کورنۍ مو پېژندلې، هغوی انتقال کړي، نو موږ هم نوبت ته منتظر یو. هیله مو ده چې دغه پروسه تیزه شي او سره مو انتقال کړي، ځکه دلته په پاکستان کې وضعیت نور هم پسې خرابېږي. هره ورځ چې تېرېږي وضعیت خرابېږي، او که چېرته موږ ریپورټ شو نو بېڅ نه پوهېږم چې افغانستان کې به څه راسره کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې په 2022 کال کې واک ته د طالبانو تر بیا ځلې رسېدو وروسته ډېر هغه افغانان چې مخکې له بهرنیو ځواکونو او ادارو سره کار کړی او د طالبانو د غچ اخیستنې او ځان ژغورلو له ویرې پاکستان ته لاړل. که څه هم د جرمني حکومت ویلي چې د 2015 کال تر پایه له پاکستانه ټول هغه افغانان وباسي چې دوی ورسره د انتقال ژمنه کړې وه، خو ویل کېږي چې لا هم لسګونه کورنۍ په پاکستان کې د ډیپورټ او نیولو له خطر سره سره لا هم د انتقال په تمه وخت تېروي.
په کابل کې طالبانو هغه ملمستون پلټلی دی چې له پاکستانه ستانه شوي هغه افغانان پکې اوسېدل چې جرمني ورسره د منلو ژمنه کړې وه. بل لور ته د جرمني د پارلماني څېړنې موندنې ښیي چې د جرمني حکومت له زرو څخه زیات افغانان چې په پاکستان کې هغه هیواد ته د تلو په تمه دي نه غواړي هغه هیواد ته ولېږدوي. دا د هغو له 2000 زیاتو افغانانو یوه برخه ده چې په افغانستان کې په تېر جمهوري نظام کې د جرمني له ادارو سره کار کړی، یا د هغوی د کورنیو غړي او ځینې نورې هم هغه کسان دي چې ویل کېږي ژوند یې په افغانستان کې له خطر سره مخامخ دی. نور د نوریاس نوري په دې راپور کې
له زرو څخه زیات افغانان چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته جرمني ورسره ژمنه کړې وه چې هغه هیواد ته به یې لېږدوي، د بیا میشتېدو اجازه یې رد شوې دي. د جرمني نوې اوسنا بروکر سایټونګ ورځپاڼې د سېشنبې په ورځ د پارلماني څېړنې د موندنو له مخې راپور ورکړ چې له 2308 افغانانو څخه چې په راتلونکي کې په جرمني کې د میشتېدو په اړه د پرېکړې په تمه دي، نږدې نیمایي ته به جرمني ته د داخلېدو اجازه ورنکړل شي. د جرمني ډی پی خبری آژانس راپور له مخې اټکل کېږي چې دغه شمېر افغانان له میاشتو یا کلونو راهیسې په پاکستان کې بند پاتې دي او په جرمني کې د بیا میشتېدو د پروګرام له لارې له هغه هیواد څخه د وتلو په تمه دي. د هغه ډله افغانان دي چې یو شمېر یې په افغانستان کې په تېر جمهوري نظام کې د جرمني له ادارو او بنسټونو سره کار کړی، د هغوی د کورنۍ غړي او یو شمېر نورې لکه د وکیلانو او خبریالانو په ګډون هغه کسان دي چې ویل کېږي د طالبانو لخوا د ځورونې له خطر سره مخ دي. د جرمني د صدر اعظم فریدریش مرتس په مشرۍ محافظه کار ائتلافي حکومت د تیر کال په می میاشت کې واک ته رسیدو وروسته د کډوالۍ پر وړاندې د سخت دریځ سیاست د یوې برخې په توګه د افغانانو لپاره د بیا میشتېدو پروګرامونه وځنډول. د هغو کسانو وضعیت چې جرمني ته د داخلېدو په تمه د هغه وخت لا پسې جدي شو چې پاکستان اعلان وکړ چې افغانان به بیرته افغانستان ته استوي. آن هغه کسان هم چې د جرمني د بیا میشتېدو رسمي اجازه لري. سره له دې چې د جرمني د حکومت تګلاره په دې برخه کې بدله شوې، خو له می میاشتې راهیسې شاوخوا 238 افغانان توانېدلي چې جرمني ته لاړ شي. دا هغه افغانان دي چې ډیری یې د جرمني په محکمو کې دوسیې ګټلي او جرمني ته د داخلېدو قانوني حق ترلاسه کړی دی. د ورځپاڼې د راپور له مخې د نورو 410 کسانو پر دوسیو هم د جرمني په محاکمو کې غور کیږي. د جرمني د کین اړخي ګوند استازي کلارا بونکر د حکومت پر کړنو سخت نیوکه وکړې. هغې نویا اوسنا بروکر سایټونګ ته وویل دا چې فدرالي حکومت په ساده ډول نیمایي هغه افغانان پرېږدي چې د جرمني په فدرالي جمهوریت کې د منلو ژمنې ورسره شوې وې، بې مسؤلیته، سپک او له انساني پلوه د زغملو وړ نه دي.
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د خبرونه په پیل کې مو په خبرونو کې واوریدل چې نن به د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې درنی واوري وشي او په ځینو سیمو کې به بارانونه ووري. افغان بزګران د ورشتونو ته ورلمخه خوشاله دي، خو له لوی سره لا هم روان شمه وچته. نو زراعت به له ژمي وروسته څرنګه شي؟ د کرهنې متخصص هدایت الله عمر خیل وای که اوبه مدیریت شي دغه کمی اوبه کمی نه دي. نوموړی زیاتوي چې د اوبو ضایعات زیات دي.
اوبه له منبع نه، یا له کوم منبع نه چې یا چینه ده یا کاریز ده یا هر منبع چې د افغانستان، دا اوبه له اوله نه سم نه مدیریت کیږي تر هغو چې تر پټي یا تر فارم را رسیږي. بیا په دویم قدمه کې چې ډېر ضایع کیږي هغه په خپله فارم کې یا په پټیو کې دي، چې غیر تخنیکي اوبه، یعنی غیر پیسه په غیر تخنیکي شکل باندې لګیږي، یعنی له ضرورت زیات مصرفیږي. نو دا خپله باعث دی ګرځي چې په افغانستان کې په زراعت کې هغه اوبه چې په کار دي له لرنی فیصد نه زیات بې ځایه مصرفیږي. یعنی که مونږ وکولای شو چې دا خپله اوبه مونږ یو استراحو چې د مدیریت د اوبو په فارم کې یا مدیریت د اوبو په خپله مزرعه کې، دغه اصطلاح ده چې په عامه توګه مونږ په زراعت کې استفاده تر کوو، که دا تطبیق سي نو زه مطمئن یم چې تر نوي فیصد اوبه هم ضایع کیږي. یو شاید چې په افغانستان کې ډېر معمول دا دي چې اکثرا خلک شکایت کوي، خاص تر یو ځایه پورې، خو دا خبره درسته هم ده چې په افغانستان اوبه کمی دي. مګم په تخنیکي لحاظ که ورته وکتل سي افغانستان کې کافي اوبه سته، اما غټ مشکل هم ده چې مدیریت کیږي نه.
یو خو له منبع تر پټي پورې اوبه دي چې تاسو اشاره ورته وکړه، خو کېدای شي چې دلته فرضاً پخه ویاله جوړه سي او دا اوبه راسي، لیکن په پټي کې څرنګه؟ آیا بزګران په دې نه پوهیږي چې له اوبو غلطه استفاده کوي او که څرنګه ده؟
څنګه چې څو فاکتور دي په دې کې، اول دا چې موږ تر اوسه هم لا په پټیو کې نه پوهیږي چې در موږ نویات خاورې سره هم ده. دې ته دقیق او باید دا لابراتوار چې معلوم شي چې په دې کې کیسه د ریک څونه ده، د خاورې څونه ده، دا یو مهمه ده چې هغه نبات څومره اوبو ته ضرورت لري. دا بله دا چې دا خپله پټي یا مزغۍ چې دي په ښه شکل باندې نه دي هوار شوي، یعنې د اوبو ته آماده نه دي. هغه کوم شکل چې اوس په افغانستان کې مرواج ده، دا شکل باعث دي ګیري چې اوبه زخت ډېرې مصرف شي. یعنې په یو قسمت پټي کې اوبه ولاړې، بل قسمت ته لا رسیږي هم نه. بل دا چې خپل شکل دي اوبه ورکولو، یا مثلا هدف په دې کې ده چې موږ په افغانستان کې اوبه موږ ورته وایو چې د سیلابي په شکل یا په فلاډ اریګیشن موږ استفاده کوو، یعنې اوبه همداسې خلاصې اوبه ورکوو پټیو ته. دا که مدیریت شي چې څو قسمه نور هم دي، لکه فرض مثال موږ په ابتدا کې یو ویاله د پټي په سر کې وویستل سي او هغه څو جایه باندې په اوبو همزمان په کم کم مقدار باندې خوشي سي، دا اوبه مدیریت شي. دا هغه ساده طریقه غیر له غنه اوس خو په ټوله دنیا کې د څاڅکو سیستم ده، د باراني سیستم ده، که له دې نه استفاده وشي نو 100% دا اوبه موږ مدیریت کولای شو او له ضایعاتو نه مخنیوی کیږي.
باراني سیستم څرنګه دی؟
پاراجسون د سدا چې په مزرعه کې هغه سیستم ورته جوړیږي. البته موږ څو سیستم لرو، د نوي سیستم په فیصله یو د څاڅکو سیستم ده چې د پایپ په واسطه هغه مخصوص بوټو ته چې هغه شي ته لازمه یي، لکه فرضاً موږ قطرهیي سیستم یا د څاڅکو سیستم معمولا باغو ته یا هغه بوټي ته چې څو کلن یي غټ استفاده کوي یا بوټي چې غټي، اما بعضې بوټي داسې دي چې هغه یو باراني سیستم ته ضرورت لري. یعنی په دې معنا چې هلته سیستم نصبیږي په یو مزرعه کې یو د چاغه په اصطلاح سپرینکلر یا د باران جوړی په مزرعه کې چاغه موږ که استفاده کو فرض مثال کیدای شي چې لس متره په لس متره کې شل متره په شل متره کې هغه باد مختلف دي، هغه په فشار او په دې مقدار د اوبو پورې تړلی ده. چاغه په مزرعه باندې باران په شکل باندې اوبه وري او هغه چې چانسز کرلی دي هغه اوبه کیږي.
د باراني شکل باندې ستاسو اشاره ورته وکړه، دا د افغان بزګر په توان کې ده چې دا سیستم په خپلو پټو کې عملي کړي؟ یعنی مصارف یې څومره دي؟
څو خبرې دي صاحب، که فرض مثال مونږ راشو دې ته چې صحیح دقیقه محاسبه سړی ورته وکړي، دقیقه محاسبه نو ښه معلوم داره چې بعضې د اکثرا د یقین د موږ او تاسې له مشکلات لري دا د اوبو خور سیستم کې یا نه شي کولی چې د هغې کې، اما په اصل کې که فکر ورته وکړو موږ کله شاته لاړ شمه افغانستان کې دوه رقمه زراعت دی، یو بخورن امیر زراعت یا موږ ورته سبسیستنګ فارمنګ وایي چې یو کس یو پټی لري او شاید پکې کری او دغه هغه صرف د خوراک هغې ته بس هغه پوره کوي، او یو کمرشل یا تجارتی بخش زراعت ده. په دې معنا چې که هغه لوی پټی ضرور نه دي، که سړی یو جدي پټی هم ولري او هغه ظرفیت د دې ولري چې هغه نه کافي اندازه فرض مثال یو پټی ظرفیت د دې لري چې موږ یو 50,000 افغانۍ ترې عاید واخلو، اما فعلا په دې عادي سیستم هغه نه شاید 2,000 or 5,000 ما عاید تر واخلي. نو که دغه ته صحیح دقیقه محاسبه وسي نو زه د ما په نظر زه خپله میویم دې قانیم هغه سیستم ارزانه تمامیږي نسبت دې ته چې موږ دا اوبه هغه کوو، یا هغه په اوله کې به شاید هغه اقتصادي مشکل ولري، اما که په ټوله کې سړی فکر وکړي خو معلوم داره چې دلته باید هغه نهادونه چې په دې کې کار کوي کومک سي د دیقان سره، یا مثلا دولت کومک سي، هغه موسسات چې دي اوس خو فعلا مرمه تهیل ډېرې کومک کوي، نو دغه معلوم داره. اما په ټوله کې که صحیح دقیق محاسبه ورته وسي ما په نظر په صفت د یو دیقان زه دا وایم چې دا اقتصادي ده، اما او استعمال ډېر ضرور ده چې موږ هم اوبه سپما کړو او هم موثریت د اوبو ډېریږي. دلته یو بله خبره هم چې زه غواړم اشاره ورته وکړم چې بعض خلک داسې سوچ کوي، نه چې اکثرا داسې سوچ کوي چې که چېرې نباتاتو ته موږ ډېرې اوبه ورکړو دا به ورته ښه ګټه وکړي، تر حال چې هغه ډېر منفي تاثیر هم کېدای شي په نباتاتو ولري. نو د دې سیستمو یا د باراني سیستم یا د قطرهیي سیستم نه تنها چې اوبه سپما کوي بلکې دا موثریت څو برابر لوړ بیا ایسد.
تاسو داسې محاسبه کړې ده چې فرضاً یو جریب باراني سیستم یو بزګر ته په څو افغانۍ تمامیږي چې دا سیستم پکې ولګوي؟
او دلته اوس موږ به په ډېر کار چې کوو په قطرهیي سیستم یا د څاڅکو په سیستم کوو. باراني سیستم ډېر زیات معمول نه ده، د څاڅکو سیستم که تاسو ووایم تقریبا په حدود د 15,000 or 16,000 الا 13,000 افغانیو مصرفیږي، اما دا کیدای شي چې 2-3 کاله استفاده تر وکړي که بیا هغه څه محاسبه کړو. داسې فکر وکړه چې په جریب باندې تقریبا په حدود د 3,000 افغانۍ چې هغه هم هغه نباتاتو ته چې هغه عاید یې زښت لوړ وي، لکه مثلا ترکاري، لکه فرض مثال ونې، ډېر دغونه ته که محاسبه کړو، نو دا که محاسبه کې شاید چې د یو کس چې هلته کاریګري د هغه د معاش هم نم کم وي. یعنی اقتصادی بوت نه کوم سنجه دا ډیر اقتصادی ارزان او مسره ده.
د اوبو د مدیریت لپاره کوم ګامونه باید واخیستل شي که تاسو یو دوه درې راته توضیح؟
اول کار څه دا ده چې اوبه باید چې په منابعو کې فرض مثال موږ ډېر جایونه لرو چې چکډمونه یا هغه اوبه چې د تغذیه کار کوی شي چې هغه چې په خپل هماغه منبع اوله منبع کې کنټرول شي او ځمکې ته په اصطلاح د ځمکې لاندې اوبه تغذیه شي. اول کار دا ده چې دا باید وکړو. بعد له هغه له منبع نه اوبه چې راځي تر مزرعې پورې یا تر پټي پورې دا باید کنټرول شي. دا باید پاخه چینلونه، پاخه ویالې یا هغه سیستمونه یا پایپو په سیستم باندې چې راشي. دا دویم کار. او دریم او اساسي کار دا ده چې په خپله داخل د مزرعه کې یا په مزرعه کې اوبه مدیریت شي.
دا مزرعه ته سوبور کوو د ویالو لاري
خو کچرته ویالی پخی هم کو خو بیا هم مجبور یو سلکه سیلت وبس بهیش په دې شکل باندې پټی ته وبو ورکو. آیا بل لارستا غیر لکتری او بارانی سیستم؟
بالکل صاحب، یو بل شی مهم ده صاحب، یو بل شی مهم ده صاحب. افغانستان کبای چې دا پټی مونږ یو مخکې څو کاله مخکې افغانستان کې یو پروژه وه چې هغه ته آن فارم واټر منیجمنت یو پروژه وه چې هغوی بعضې ماشینري توضیح کول خلکو ته چې اوس هم شته چې دا پټی یې هموارول، یعنی مطلب لایزر کول یې په تخنیکي اصطلاح لایزر، په دې معنی چې هغه پټی په ښه شکل باندې جوړېدل. که پټی مونږ په ښه شکل جوړ کړو او همداسې عادي یې فار مثال د پټي په لکه مخکې څه ما ویلې د پټي په بر سر کې چې خونه اوبه خوار ده هلته یو عمومي ویاله وباسو او نو څو ورخو نه دا پټی اوبه کړو، بیا هم دا طریقه د مدیریت ده. یعنی دا هغه ساده شکل ده، غیر له هغه که په اوسني شکل باندې چې همداسې په سیلابي شکل یا په رواني، حتی بعضې منطقې داسې دي چې پټي فرض مثال د شپږ پټي شا په شایي له پاسه نه اوبه کوي تر آخر پټي پورې معلوم نه ده چې اوس دا همداسې اوبه پرې خوشي، نو دا خو مدیریت نه سه. یعنی که ساده شکل باندې مونږ مدیریت هم کو ډېر تاثیر کوای سي.
له ښاغلي عمر خیل څخه مننه. په پکتیا کې روانهونه د خصوصي ښوونځیو زده کوونکو د دولسمو ټولګیو څخه د فارغېدو په پار جوړ شوې ناسته کې د مصنوعي ځیرکتیا یا ای آی للارې یو شمېر ترسره شوې پروژې نندارې ته وړاندې کړې. د ازادي او مشال راډیو خبریال نجیب الله الوخیل راپور لري.
د پکتیا په مرکز ګردیز کې له دولسم ټولګي د فارغېدو په پار د دې ولایت یو خصوصي ښوونځي د یو شمېر زده کوونکو هغه ایجادات یا د دوی پلاس جوړ شوي وسایل چې د مصنوعي ځیرکتیا پر مټې په خپلو لږو او محدودو امکاناتو تیار کړي، لکه د ځیرکو تلیفونونو په واسطه د برېښنا مدیریت، برېښنایي جریده، د خوب عینکې، د هوټل خدمتګار روبوټ او ځینې نور نوښتونه نندارې ته وړاندې کړي دي. په دې اړه یو تن زده کوونکی ضیاءالرحمن مشال راډیو ته وویل:
هفتوار کلاسونو وجه داس ولا چې زه به دی وخت ونی درم چې هم اتوميشن تا یو لار طریقه برابر کم د بلوتوت په واسطه دی اردینو وسیلې په واسطه ورسلا دی فور چینل ریلی په واسطه نو مخته چې د انګیزه دی مکتب لخوا را کړه سی و.
مصنوعي ځیرکتیا هغه ټکنالوژي ده چې کمپیوټرونو او ماشینونو ته د انسان په شان د فکر، زده کړې، پرېکړې او ستونزو د حلولو وړتیا ورکوي او نن سبا د روغتیا، زده کړو، ترانسپورت، رسنیو او د مخابراتو په ګډون ګڼو نورو برخو کې کارول کیږي. زده کوونکي وایي په ټولنیز ژوند کې د ډیرو وسایلو اړتیا ویني خو د جوړولو لپاره لاسنیوي ته اړتیا لري. یو بل تن زده کوونکي شاکر الله وویل:
زموږ پروژه سی و د زحمت لحاظ ډیر لوی و، خو کچیر مونږ ته زمينه برابر سي د دغه په مقابل کې مونږ داسې یو څه لرو چې زمونږ ټولنې به دغه سره ډیره عصري وي او سرڅنګ دغه په عصري شکل سره مونږ اړولای شو.
بلوري ته په پکتیا کې د خصوصي ښوونځیو مسؤلین وایي دوی د نوې ټکنالوژۍ سره د ځوان نسل د بلدولو اړتیا محسوسه کړي او خپل امکانات په کار اچولي، خو په دې برخه کې بنسټیز کار لپاره د اړوندو ادارو ملاتړ ته اړتیا لري. دا سباون د خصوصي لسی مدیر صادق محمد دانش وویل:
دا چې نړۍ نن سبا شرایطو کې داسې حالت رسیدلې چې ان بشري قوې ته ورسره بلې ضرورت اړتیا کمیږي، همدې ټکنالوژي ته اړتیا پېښه ده. نو موږ غواړو نو بل څه په دې برخه کې نوښت وکړو، په دې برخه کې نور سرلارې سو، نور ته لار هواره کړو چې جوړ شي ورته د نوي نسل سره په دې برخه کې کار وشي. موږ پرمانا سره نه هی کوشش دا وکړو چې څومره زموږ امکانات وو هغه موږ ته برابر کړو. شخصي لګښ باندې موږ سره په دې برخه کې کوم څه غندې کړې، ما ته نه کړې.
د خصوصي ښوونځیو ډېری زده کوونکي هغه دي چې کورنۍ اقتصاد نسبتا ښه او تر یوه بریده په خپل نږدې سیمه کې زده کړو ته لاسرسی پیدا کوي. یاد دی وی په پکتیا کې د حکومتي ښوونځیو ترڅنګ د مرکز ګردي سربیره د دې ولایت په زازیاریو، سمکنۍ، ډنډ پټان، روحاني بابا او زرمت ولسوالیو کې ګڼ خصوصي ښوونځي فعال دي چې د زرګونو په شمېر کې زده کوونکي پکې له اولو تر دولسمو ټولګیو زده کړې کوي.
روختیا د ژوند شتمنی.
شکر ناروغي شته دا اکثر دي
زړه د انسان په وجود کې کفاوامي جو خبرو کو نو هغه بادشاہ غړی دی.
زه جمعالدین امزای له پرانچین وسلم د 2013 نه را په دې خوازه دوا خورم، ما ته وی ټول عمر یې خور زنه ته کوم څه دا وله.
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغي او دا معلوماتي خبرونه هر یک شنبه د ماخام له وتر اتو بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له دوو تر درو بجو له ازادي راډیو واوري.
با سلام و روز بخیر به برنامه خبری رادیو آزادی خوش آمدین. من فائزه ابراهیمی هستم و قادر جلالوف هم در بخش فنی من را همراهی میکند. نخست چند خبر را بشنوین. وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان اعلام کرده که ریاست هواشناسی این وزارت روز چهارشنبه یعنی امروز را احتمال بارش برف سنگین، باران، رعد و برق و وزش بادهای شدید را در شماری از ولایات افغانستان پیش بینی کرده. این ریاست در خبرنامه که در صفحه اکس خود نشر کرده گفته که در ولایت‌های بلخ، فاریاب، سرپل، بادغیس، فرا، غور، هلمند، کندهار، اروزگان، دایکندی، بامیان، زابل، غزنی، میدانوردک، لوگر، پروان، پنشیر و بغلان به شمول سالنگ‌ها میزان بارندگی در مناطق مختلف بین 10 تا 25 میلی‌متر و میزان برفباری بین 10 تا 45 سانتی‌متر پیش بینی شده. به گفته این اداره در ولایت‌های مرکزی، شمال غربی و جنوبی کشور به شمول سالنگ‌ها احتمال وزش بادهای شدید نیز وجود دارد. ریاست هواشناسی همچنان در ولایت‌های گرمسیر کشور احتمال وقوع سیلاب‌ها را هم پیش بینی کرده. وزارت خارجه آمریکا بر حمایت واشنگتن از دسترسی ایرانیان به اینترنت تاکید کرده. وزارت امور خارجه ایالات متحده روز سه‌شنبه با انتشار پست در شبکه اجتماعی ایکس بر حمایت از دسترسی ایرانیان به اینترنت تاکید کرده و گفته که تحریم‌های آمریکا حکومت ایران را هدف می‌گیرد و نه مردم این کشور. وزارت خارجه آمریکا در توضیح این موضوع نوشته که به همین دلیل است که مجوز اینترنت ارتباطات فناوری‌هایی که به ایرانیان کمک می‌کند با جهان در ارتباط باشند و از تحریم‌ها آنها را استثناء قرار دادند. در ادامه این مطلب آمده که دسترسی به اینترنت آزادی بیان را فراهم کرده و واقعیت‌ها را برملا می‌سازد. این مطلب در حال نشر میشه که نزدیک به 300 ساعت از قطع تقریبا کامل اینترنت در ایران می‌گذره، اقدامی که پس از اوجگیری دوره تازه اعتراضات در ایران آغاز شد. انتظار می رود که امروز در شهر داووس سوئیس همزمان با برگزاری نشست جهانی اقتصاد رئیس جمهور ایالات متحده با مقام های شماری از کشورها در مورد گرینلند گفتگو کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز گذشته از این دیدارها خبر داد اما مشخص نکرد که کدام رهبران در این نشست شرکت خواهند کرد. جزیره بزرگ گرینلند که در نزدیکی خاک آمریکا موقعیت دارد تحت اداره دنمارک است و رهبران اروپایی با پیوستن این جزیره به آمریکا مخالفت کرد. با این حال رئیس جمهور ترامپ در روز شنبه هشدار داد که از اول فوریه بر واردات دنمارک و 7 کشور دیگر اروپایی 10% تعرفه وضع خواهد کرد و اینکه اگر این کشورها خواست آمریکا را در مورد گرینلند نپذیرند این تعرفه ها از اول جون سال جاری به 25% افزایش خواهد یافت. قرار است رئیس جمهور دونالد ترامپ امروز در نشست جهانی در داووس نیز سخنرانی کند. شمار کشته شدگان بر اثر برخورد دو قطار در جنوب اسپانیا به 42 نفر افزایش یافته. این پس از آن اعلام شد که جسد یک نفر دیگر در واگن‌های تخریب شده پیدا شد. مقامات منطقه آندلس در بیانیه گفتند که بعد از ظهر روز سه‌شنبه جسد یک نفر در یکی از قطارها در آلوویا پیدا شده و با این حساب شمار قربانیان به 42 نفر افزایش یافته. این برخورد دو قطار مسافربری روز یکشنبه گذشته در فاصله 360 کیلومتری جنوب مادرید نزدیک شهر آدومز در ایالت کوردوبا رخ داده. و اینکه تیم ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان امروز در چارچوب رقابت‌های جام جهانی کرکت زیر 19 سال به مصاف تیم تانزانیا می‌رود. این بازی قرار است که ساعت 11 به وقت افغانستان برگزار شود. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدین، مطالبی که در این برنامه داریم. یافته های یک تحقیق نشان می دهد که جرمنی درخواست بیش از 1000 افغان را رد کرده. همزمان مهاجران افغان در پاکستان می گویند که روند انتقال آنان به جرمنی بسیار کند شده.
روند انتقال جریان دارد اما بسیار کند و آهسته پیش می رود. چند روز پیش هم چند خانواده انتقال داده شدند.
در این برنامه میشنوین که برخی افغان‌ها هنوز به شکسته بند برای درمان مراجعه میکنند. نظر یک متخصص صحی را نیز داریم.
اگر شکستگی باشه و بیجا شدگی هم باشه، پیش شکسته بند میره. از شکستگی با یک بیجا شدگی که معیوبیت‌های بسیار بزرگ و غیر قابل جبران را ایجاد میکنه.
و اینکه در کنار مطالب دیگر در مورد اعتراضات در ایران و افزایش شماره کشته شدگان هم به شما خواهیم گفت.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، امروز چهارشنبه اول دلو سال 1404 هجری خورشیدی است که برابر میشه با 21 جنوری سال 2026 میلادی. شما شنونده برنامه خبری رادیو آزادی هستین. یافته های یک تحقیق پارلمانی در جرمنی نشان میده که حکومت این کشور قصد ندارد بیش از 1000 افغانی که در پاکستان در انتظار انتقال به جرمنی به سر میبرند را به آن کشور منتقل کند. این افراد بخش از بیش از 2000 افغان هستند که در نظام جمهوری مخلوع افغانستان با نهادهای جرمنی کار کردند یا اعضای خانواده های آنان هستند. شمار دیگر نیز شامل کسانی میشن که گفته میشه جانشان در افغانستان در با خطر روبروست. جزئیات بیشتر از همکارم بشنوید.
بیش از 1000 افغان که پس از بازگشت طالبان به قدرت آلمان به آنها وعده انتقال داده بود، درخواست‌های اجازه اسکان مجددشان رد شده است. روزنامه آلمانی نوی اسنابروک سایتونگ روز سه شنبه به نقل از یافته‌های یک تحقیق پارلمانی گزارش داده که از میان 2308 افغانی که در انتظار تصمیم‌گیری درباره اسکان در آلمان هستند، نزدیک به نیمی از آنان اجازه ورود به آلمان را نخواهند یافت. بر اساس گزارش خبرگزاری دی پی ای جرمنی، تخمین زده می شود که این شمار افغانها ماها یا حتی سالهاست که در پاکستان گیر ماندند و در چارچوب برنامه اسکان مجدد آلمان در انتظار خروج از آن کشور هستند. این گروه از افغانها شامل افرادی هستند که شماری از آنان در نظام جمهوری پیشین افغانستان با نهادها و مؤسسات آلمانی کار کردند، اعضای خانواده هایشان و همچنان شماری دیگری از جمله وکلا و خبرنگاران که گفته می شود از سوی طالبان با خطر آزار و اذیت روبرو هستند. حکومت ائتلافی محافظه‌کار آلمان به رهبری صدر اعظم فریدریش مرتز پس از به قدرت رسیدن در ماه می سال گذشته در چارچوب سیاست سختگیرانه خود در قبال مهاجرت برنامه های اسکان مجدد افغانها را به حالت تعلیق درآورد. وضعیت افرادی که در انتظار ورود به آلمان هستند زمان جدیتر شد که پاکستان اعلام کرد افغانها را به افغانستان باز می گرداند. حتی آن دسته از افرادی را که مجوز رسمی اسکان مجدد آلمان را در اختیار دارند. با وجود تغییر سیاست دولت آلمان در این زمینه، از ماه می به این سو حدود 788 افغان توانستند وارد آلمان شوند. این افراد عمدتاً کسانی هستند که در محکمه های آلمان پرونده های خود را برده و حق قانونی ورود به این کشور را به دست آوردند. بر اساس گزارش این روزنامه به پرونده های 410 نفر دیگر نیز هنوز در محکمه های آلمان رسیدگی می شود. کلارا بونگر، نماینده حزب چپگرای آلمان، از عملکرد حکومت به شدت انتقاد کرده است. او به روزنامه نوی اسنابرودکر سایتون گفت، اینکه حکومت فدرال به سادگی نیمی از افغانهای را رها می کند که با آنها وعده پذیرش در جمهوری فدرال آلمان داده شده بود، اقدام غیر مسئولانه، تحقیرآمیز و از نظر انسانی غیر قابل تحمل است.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تا تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستین. شماری از رسانه‌های جرمنی گزارش دادند که نیروهای امنیتی طالبان در کابل به مهمانخانه یورش بردند که همکاران پیشین افغان جرمنی در آن اقامت دارند. بر بنیاد گزارش شبکه خبری دولتی ARD جرمنی، این افراد که جرمنی وعده پذیرش آنان را داده بود، پس از اخراج از پاکستان در یک مهمانخانه تحت حمایت این کشور در کابل بسر می بردند. خالد زدران، سخنگوی قماندانی امنیه حکومت طالبان در کابل، به پرسش های ما در این باره پاسخ نداد. جزئیات بیشتر از همکار.
نیروهای امنیتی طالبان در شهر کابل ساکنان یک مهمانخانه را که محل اقامت کارمندان مالی پیشین جرمنی است مورد بازرسی قرار دادند. شبکه خبری دولتی ARD جرمنی روز دوشنبه 19 جنوری گزارش داده که همکاران پیشین افغان جرمنی همراه با خانواده‌هایشان که از پاکستان اخراج شدند و با حمایت مالی جرمنی در این مهمانخانه اقامت دارند، شب دوشنبه 18 جنوری از سوی طالبان بازرسی شدند. در گزارش آمده که جرمنی به این افراد وعده پذیرش داده است. با گفته شبکه ARD، طالبان در این مهمانخانه برای چند ساعت از همکاران پیشین افغان جرمنی بازجویی کرده و این روند را به گونه ویدیویی ثبت کردند. بر اساس گزارش، نیروهای طالبان این افراد را در اتاقهایشان محبوس کرده، تلفن‌های همراهشان را ضبط و از آنان پرسیدند که چرا می‌خواهند به جرمنی بروند. حکومت طالبان در این باره اظهار نظر نکرده است. خالد زدران، سخنگوی قماندانی امنیه حکومت طالبان در کابل، با پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد. تلاش‌های رادیو آزادی برای برقراری تماس با افغان‌های ساکن این مهمانخانه بی‌نتیجه ماند. اما یکی از همکاران پیشین افغان جرمنی در افغانستان که به گفته خودش 4 ماه پیش همراه با خانواده‌اش از پاکستان اخراج شده و اکنون به گونه پنهانی در افغانستان زندگی می‌کند، روز سه‌شنبه 20 جنوری به رادیو آزادی گفت:
این مهمانخانه در سرک 15 وزیر اکبرخان موقعیت دارد و شماری از همکاران ما در آنجا زندگی می کنند، اما اکنون با آنان تماس برقرار نمی شود. من 4 ماه پیش همراه با خانواده ام از پاکستان دیپورت شدم و حالا در یکی از ولایات به گونه پنهانی زندگی می کنم. از طریق ایمیل با جایزه در تماس هستم. آنان می گویند که پرونده ما پیگیری می شود، اما اینکه چه زمانی معلوم نیست. وضعیت اینجا بسیار خراب است و لحظه خطر بازداشت ما وجود دارد. امید ما این است که هر چه زودتر روند انتقال ما را عملی کند.
پیش از این نیز شمار از رسانه‌های جرمنی گزارش داده بودند که پاکستان نزدیک به 200 افغان را که وعده پذیرش از سوی جرمنی را دریافت کرده بودند به افغانستان اخراج کرده است. همچنین ماه گذشته وزارت داخلی جرمنی اعلام کرده بود که حدود 530 افغان مقیم پاکستان که وعده انتقال دریافت کردند به جرمنی منتقل خواهند شد. جرمنی در 11 جنوری سال روان از انتقال 32 افغان دیگر از پاکستان خبر داد. اما افغان‌های دارای پرونده جرمنی در پاکستان از کندی این روان شکایت دارند و میگویند در حالی که اسلام آباد روند بازداشت و اخراج مهاجران افغان را شدت بخشیده، جرمنی باید روند انتقال آنان را تسریع کند. یکی از این افغان‌ها به شرط نگرفتن نام و تغییر صداش به رادیو آزادی گفت:
حال پروسه روانه ده خو متاسفانه دیر سلوده.
روند انتقال جریان دارد اما بسیار کند و آهسته پیش می‌رود. چند روز پیش هم چند خانواده انتقال داده شدند. ما هم در نوبت انتظار هستیم. امیدوارم این روند سریع‌تر شود، چون وضعیت در پاکستان روز به روز بدتر می شود و اگر دیپورت شویم نمی دانم در افغانستان چه سرنوشتی در انتظار ما خواهد بود.
چه افغانستان که بود سرسرکی یا؟
این در حال است که پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت در سال 2021، بسیاری از افغانهایی که پیشتر با نیروها و نهادهای خارجی کار کرده بودند، مبنی بر آن چه که ترس انتقام گیری طالبان خواندند، به برخی کشورهای دیگر از جمله به پاکستان رفتند. هرچند حکومت جرمنی گفته بود که تا پایان سال 2025 همه افغانهایی را که وعده انتقال به آنان داده از پاکستان انتقال خواهد داد، اما گفته می شود هنوز ده ها خانواده با وجود خطر بازداشت و اخراج در پاکستان همچنان در انتظار انتقال به سر می برند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
با گذشت چندین روز از اعتراضات در ایران، نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران میگوید که شمار کشته شدگان اعتراضات اخیر در ایران در حال افزایش است و ممکن است زمینه برای بررسی جنایت علیه بشریت از سوی نهادهای بین المللی فراهم شود. گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران در گفتگوی اختصاصی با شبکه خبری ABC روز سه‌شنبه گفته که در حال بررسی نقض حقوق بشر توسط حکومت ایران است. این در حالی است که بر اساس تازه‌ترین آمارها که روز سه‌شنبه نشر شده از سوی سازمان هرانا، خبرگزاری فعالان حقوق بشر مستقر در ایالات متحده، شمار کشته شدگان تایید شده و بیش از 4000 نفر رسیده. جزئیات بیشتر از همکارم بابک غفوری آذر از رادیو فردا بشنوید.
افزایش روزانه شمار کشته شدگان اعتراض‌های اخیر ایران همزمان با ادامه انتشار ویدیوهایی از پزشکی قانونی تهران که شمار زیادی از اجساد را در این مرکز نشان می‌دهد. نهادهای حقوق بشری و رسانه‌های مختلف همچنان در حال به‌روزرسانی آمارهایی هستند که از کشته شدگان اعتراض‌ها به دست آوردند. به رغم گذشت بیش از یک هفته از اعتراض‌های پنجشنبه و جمعه 18 و 19 دی ماه، با ادامه قطعی اینترنت و محدودیت شدید اطلاع رسانی و حاکم شدن فضای امنیتی شدید بر ایران، همچنان دستیابی به رقم واقعی کشته‌ها به شدت دشوار است. در این شرایط سازمان حقوق بشری هرانا مستقر در آمریکا میگوید شمار جانباختگان تایید شده اش به 4029 نفر رسیده و در حال بررسی 9049 مورد دیگر است. این یعنی هرانا احتمال کشته شدن بیش از 13000 نفر را هم اکنون در دست بررسی دارد. سازمان حقوق بشر ایران، دیگر نهاد حقوق بشری ناظر بر تحولات ایران، اما میگوید شمار معترضان کشته شده ممکن است حتی از بالاترین برآوردهای رسانه‌ای نیز فراتر باشد. محمود امیری مقدم، مدیر این سازمان مستقر در اسلو که تا صبح سه‌شنبه شماره کشته شدگان تایید شده را 3428 نفر اعلام کرده، میگوید جمهوری اسلامی بدون تردید یکی از بزرگترین کشتارهای جمعی معترضان در دوران ما را مرتکب شده و همه شواهد حاکی از آن است که این کشتار برنامه ریزی شده و با هماهنگی کامل انجام شده است. در اظهار نظر دیگری، مایساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، گفت شماره کشته شدگان اعتراض‌های اخیر در ایران در حال افزایش است و ممکن است زمینه برای بررسی اتهام جنایت علیه بشریت از سوی حکومت ایران توسط نهادهای بین‌المللی فراهم شود. او در گفتگویی با شبکه ABC استرالیا گفت یک هیئت حقیقت‌یاب مستقل لازم است تا مشخص کند آیا رفتار حکومت ایران با معترضان جنایت علیه بشریت محسوب می شود یا نه، و آیا باید علی خامنه‌ای به دادگاه کیفری بین‌المللی ارجاع داده شود یا نه.
I would put the minimum estimates or to be 5000 plus and that's sort of the
خانم ساتو برآورد کرده که دست کم 5000 غیر نظامی در جریان سرکوب اعتراض ها کشته شدند، هرچند به گفته او گزارش هایی از داخل ایران وجود دارد که شمار قربانیان را تا 20000 نفر یا بیشتر هم ذکر می کنند. در میانه این اظهار نظرها، شبکه‌های اجتماعی ایران پر از تصاویری شده که نزدیکان افراد کشته شده درباره آنها منتشر می‌کنند و نشان می‌دهد قربانیان اعتراض‌های اخیر طیف بسیار گسترده‌ای از شهروندان ایرانی در سنین مختلف و در مشاغل گوناگون را در بر می‌گرفته است، از ورزشکاران رشته‌های گوناگون تا دانشجویان و فعالان فرهنگی و هنری، از بازیکن حرفه‌ای بسکتبال گرفته تا معلم موسیقی و خواننده و بازیگر تئاتر و کارگردان سینما. این صدای یکی از کشته شدگان با نام بابک جمالی است که به عنوان خواننده در شهر عراق فعالیت می‌کرده و ویدیویی از اجراهای قبلیش دست به دست می‌شود. یا این صحبت‌های جوانی به نام محمد رضا آهنگر است که روز 18 دی ماه در خیابان کاشانی تهران در فلکه دوم صادقیه با شلیک مستقیم گلوله ماموران حکومتی کشته شده است. مژگان تحویلداری، مادر آریا علی دوست از کشته شدگان اعتراض‌ها، هم ویدیویی از غذا دادن فرزندش به سگ‌ها را در اینستاگرام منتشر کرده و نوشته خدا حافظ ماه خوبم. آریا علی دوست 23 ساله در جریان اعتراض‌های شهر لاهیجان با شلیک گلوله جنگی کشته شد.
دورم از راه دورم، خدافظ ماه خوبم، با قلب پاره پورم کنارتم.
و در یکی از تازه ترین تحولات مرتبط با سرکوب اعتراض‌ها در ایران، شورای حقوق بشر سازمان ملل از تشکیل جلسه‌ای برای بررسی این موضوع خبر داده است.
تشکر از این شنونده رادیو آزادی هستین.
بیشتر از خبر،
برای خواندن خبرهای بیشتر هم سر بزنید به وبسایت ما، آدرس ما هست azadiradio.com. با سرد شدن هوا، بازار ماهیپزا در شرق افغانستان گرم تر شده. در روزهای زمستان شماره از افغانها برای تفریح و خوردن ماهی به ویژه به مناطق نقلو و سروبی در شهر کابل جلال آباد می روند، مسیری که این روزها به یکی از نقاط پر رفت آمد برای خانواده ها و جوانان مبدل شده. سنا کاکر به این موضوع پرداخته.
نن مو پرمایش ورکړی دی مایان او مایان پخیږي بس موږ نو شي جنګو.
این نظر محمد است، جوانی که همراه با چهار دوستش از ولایت میدان وردک تنها برای خوردن ماهی این راهی طولانی را پیموده و اکنون در یکی از ماهیپزی های ولسوالی سروبی کابل نشسته است. او در صحبت با رادیو آزادی گفت:
من راغلی سروبی ولسوالی
تا ناصر امروز با ولسوالی سروبی آمدیم. این ولسوالی برای ماهی و تفریح و میشه در زمستان بسیار جای دلنشین است. ما همیشه به همین رستوران میاییم.
با سردتر شدن هوا، نه تنها جوانان با دوستانشان بلکه خانواده ها نیز برای تفریح و خوردن ماهی به مناطق نقلو و سروبی می آیند، مسیری که در زمستان به یکی از پر رفت آمدترین نقاط تفریح شرق کشور مبدل می شود. عتیق الله همدرد، باشنده ارزان قیمت شهر کابل که با خانوادهش برای خوردن ماهی به سروبی آمده است، به رادیو آزادی گفت:
اومدیم اینه میجه با تفریق کتا خانم هم هست، خشنی هم هست، تپلکوی هم هست، میهیم بسیار جای خوب و سرسبز و جای و با متفاضای خوبش دیگه، وقت زمستان رو دیگه، وقت ممایز دیگه.
در همین حال مالکان رستوران های ماهیپزی در نقلو و سروبی میگویند که با سرد شدن هوا کاروبارشان گرمتر شده و شمار مشتریانشان به گونه چشمگیری افزایش یافته است. نیاز محمد رسولی، مالک یک رستوران ماهیپزی در منطقه تفریحی باغ رئیس ولسوالی سروبی، به رادیو آزادی گفت:
خصوصا در جمعه و در پنجشنبه پر از بنده
است. چون سروبی یک ساحه تفریحی است، بسیاری از خانواده ها از ولایت های دوردست می آیند، مثلا از بنشیر که خود هم ماهی دارد، همچنان از جبل سراج، پروان، خوست، پکتیا، حتی قندهار و هلمند مردم هم چکر می زنند و هم ماهی می خورند.
اما این رونق در همه جا یکسان نیست. در حالی که بازار ماهیپزی در شرق افغانستان گرم است، شماری از ماهیپزان در برخی ولایت‌های دیگر از سردی بازار کارشان به دلیل بسته شدن راه‌های تجارتی با پاکستان و توقف واردات ماهی از آن کشور شکایت دارند. پاکستان پس از چندین درگیری با طالبان در امتداد خط دیورند در 11 اکتبر تمام راه‌های خود با افغانستان را بست، اقدامی که بر واردات برخی مواد خوراکی از جمله ماهی تأثیر مستقیم گذاشت. با این حال شماری از ماهیپزان میگویند که با وارد شدن ماهی از ایران، ازبکستان، تاجیکستان و برخی کشورهای دیگر قیمت‌ها دوباره تا حد عادی شده و بازار آهسته آهسته دوباره جان می‌گیرد. قابل ذکر است که افغانستان خود نیز از تولید کنندگان گوشت و ماهی به شمار می رود. بر اساس معلومات وزارت زراعت و مالداری، ولایت های کندهار، هلمند، اروزگان، ننگرهار، لغمان، بلخ و نیمروز از مراکز عمده تولید ماهی در کشور هستند که بخش بزرگی از این تولیدات از فارم های ماهی پروری تامین می شود. متخصصان صحی میگویند که خوردن ماهی در زمستان به دلیل داشتن پروتئین، اسیدهای چرب مفید و کمک به تقویت سیستم معافیتی بدن میتواند برای سلامتی انسان بسیار مفید باشد. در سالهای اخیر با کاهش گزینه‌های تفریحی در کشور، ماهی خوردن در نقلو و سروبی به یکی از تفریحات ساده اما محبوب خانواده‌ها و جوانان تبدیل شده، تفریحی که با سرد شدن هوا بیش از هر زمان دیگر رونق می‌گیرد.
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوین و پایان برنامه خبری ما نزدیک میشیم. اکنون هم بشنوین که برخی از باشندگان ولایات مختلف افغانستان میگوین که هنوز هم برای درمان شکستگی ها و مشکلات استخوانی و شکسته بند مراجعه میکنن. در همین حال
برخی از شکستبندها ادعا میکنند که روزانه ده ها بیمار به آنان مراجعه میکنند و مشکلات گوناگون ارتوپدی را درمان میکنند. با این حال دکتران متخصص هم در این مورد نظر دارند که در این گزارش میشنویم.
با آنکه افغانستان مانند بسیاری از کشورهای دیگر جهان در سالهای اخیر در بخش طبابت پیشرفت‌های چشمگیری داشته است، اما هنوز هم شماری از شهروندان برای درمان شکستگی استخوان‌ها و برخی مشکلات دیگر به شکستبندها مراجعه می‌کنند. این افراد به گونه غیر رسمی در این بخش فعالیت دارند و در میان مردم به نام شکستبند شناخته می‌شوند. کسانی که بدون آموزش‌های معیاری طبی و درمان شکستگی‌ها، بیرون زدگی مفاصل و دردهای استخوانی می‌پردازند. برخی افغان‌ها به ویژه ساکنان ولایات می‌گویند مراجعه به شکستبند در مناطق آنها از دهه‌ها پیش رایج است و مردم به دلیل مشکلات اقتصادی یا دوری مراکز صحی و ویژه برای شکستگی استخوان، بیرون زدگی مفاصل یا درد کمر به این افراد مراجعه می کنند. صادق خان ساکن ولایت ننگرهار به رادیو آزادی گفت:
مردم اینجا به شکستبند مراجعه میکنند چون دکتران متخصص در منطقه ما نیستند و اکثر افغانها فقیر هستند. بنابراین 200 افغانی میدهند و سایر وسایل و پانسمان را خود مردم میآورند.
شفیع الله باشنده ولایت اروزگان نیز میگوید که هرچند مردم در روستاها به شکستبند مراجعه میکنند، اما او تجربه شخصی خود را مهم میداند و تاکید میکند که اگر امکانات فراهم باشد بهتر است مردم به دکتران متخصص مراجعه کنند.
در روستاها گاه کس دست یا پایش می شکند نزد شکستبند می رود. گاه مفید است، اما به نظر من اکنون که دکتران متخصص در دست رسند، مردم باید به شفاخانه ها و دکتران مراجعه کنند، زیرا دکتر می تواند آسیب های اولیه را بهتر تشخیص دهد.
یک ساکن کابل می گوید که یکی از اعضای خانواده اش که دستش شکسته بود و به شکستبند برده شده بود، نه تنها خوب نشده بلکه مشکلش بیشتر شده است. او به شرط فاش نشدن نامش به رادیو آزادی گفت:
در خانواده ما چنین اتفاق افتاده که یک نفر دستش شکسته و به شکستبند برده شد. چون آنها عکس نمیگیرند، تشخیص درست نمیتوانند بدهند. مشکل برای مدت کوتاه حل می شود، اما وقت استخوان جوش خورد کج و نادرست می شود و دوباره مجبور می شوند به دکتر مراجعه کنند که مصرف آن هم دو برابر می شود.
محمد قاسم یک شکستبند در کابل به رادیو آزادی گفت که پدر و پدر کلانش و اکنون خودش دهها ها در این زمینه کار کرده و مدعی شد که روزانه دهها بیمار با مشکلات ارتوپدی نزد او مراجعه می کنند که به گفتهش بسیاری از آنها حتی در یک بار مراجعه بهبود می یابند.
شاید 50 تا بیشتر یا کمتر در روز. بیماری های مثل شکستگی باشه، بیجای شدگی باشه، برآمدگی باشه، مسائل رگ باشه، نافرفتگی، بعض از دردهای عضلاتی، دراز مدت، مثل مشکلات دیگر، چیزی که مربوط بدن انسان شود، اگر ما تقریبا کارش انجام دهیم و غیر از قلب و دگه و دگه مربوط های که استخوان یا رگ ها میشه. اکثر کارهای ما که هستم یک بار انجام میشه، بعض از دردهایی هست که باید مریض چند بار مراجعه کنه.
با آنکه مراجعه به شکستبند در کابل و دیگر ولایات افغانستان از دهه ها پیش مرسوم است و بسیاری از شکستبندها ده ها سال تجربه دارند، اما برخی افراد نه تنها این عرفه را به عنوان میراث خانوادگی میبینند بلکه به گفته مردم به صورت غیر معیاری و خودسرانه فعالیت میکنند. برخی دکتران متخصص ارتوپدی میگویند ممکن است در موارد محدود و مشکلات جزئی اقدام شکستبند بتواند مفید باشد، اما در اکثر موارد به ویژه مشکلات مربوط به ستون فقرات و استخوان‌های حساس مراجعه به شکستبند اشتباه و خطرناک است. دکتر عبدالرحمن حسنزاده متخصص ارتوپدی در کابل به رادیو آزادی گفت:
استخوان شکسته ولی هنوز بیجا نشده. این شکستگی را هر کسی تثبیت کنه این جوش میکنه، چه شکستبند باشه یا هر کسی دیگه. ولی اگر شکستگی باشه و بیجا شدگی هم باشه، پیش شکستبند میره. شکستگی با یک بیجا شدگی که معیوبیت‌های بسیار بزرگ و غیر قابل جبران را ایجاد میکنه، یک قطعا کار شکستبند اشتباه است.
دکتر حسنزاده افزود که برخی بیماران به او مراجعه کردند که در بسیاری از جاها شکسته بندها توصیه به گرفتن عکس رادیولوژی یا ام‌آر‌آی کردند که به گفته او این کاملا نادرست و غیر قانونی است و بدون متخصص کسی نمیتواند برای انجام این آزمایش ها هدایت بدهد. در حال حاضر در شهرها و ولایات مختلف افغانستان ده ها مرکز ویژه ارتوپدی فعالیت دارد و یا در شفاخانه ها و کلینیک ها بخش های ارتوپدی فعالند و اغلب ارائه دهندگان خدمات صحی به بیماران با مشکلات مفصلی، ستون فقرات، نخاع و سایر اعضای بدن مانند دست، پا، شانه و سایر مشکلات درمان معیاری توصیه می کنند.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.